د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خپرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام او د ازادي میلمه پنجشنبه ده، د لیندیا قل ساتمه د نومبر 28مه خپرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان په دیار بلوسو ولایتونو کې نن پنجشنبه د اورښتونو او احتمالي سیلابونو د بهیدلو اټکل سوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په تخار، بغلان، بامیان، پنجشیر، سرپل، جوزجان، دایکنډي، هلمند، کندهار، غور، فراه، بادغیس او هرات کې نن له 1500 تر 1500 ملي‌متر پورې د اورښتونو امکانات شته. د دې خبر پاڼې له مخې په لوړو او سړو سیمو کې ممکن نن واوري ووري. د طالبانو د کورونې چار وزره د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې راپور رد کړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې پرون ویلي چې د دوی د ارزونو له مخې په تیر یو کال کې افغانستان کې د مخدره موادو تولید د پام وړ کم شوی. د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون ویل چې په افغانستان کې د 2024 نه د کال په لړ کې د تریاکو تولید د وړم کال پرتله دیرش په سلو کې زیات شوی. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل سوي چې سږ کال په افغانستان کې 433 ټنه اپیم تولید شوی دی. د ترکیې سمندري ځواکونو 128 کډوال د چاناق قلعه په ولایت کې نیولې دي. ترکیې رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه کډوال د افغانستان او ایران وګړي دي چې شاوخوا 15 کسان یې په وچه کې نیول سوي او نور یې د امنیتي ځواکونو د دوو نورو عملیاتو په ترڅ کې په اوبو کې د سفر پر مهال پیژندل سوي او نیول سوي دي. ترکیې له تېرې اونۍ راهیسې د غیر قانوني کډوالو پر ضد په خپل هیواد کې عمومي عملیات پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې لس ورځنۍ اوربند وسو. جرګې پریکړه وکړه چې سرلننه به شویه او سینی وسلول له مورچو را کښته کیږي او پر یوه او بل به ډزې نه کوي. چارواکي وایي چې دواړه لوري به د یو بل برمتسیوي کسان خوشي کوي، خو د ټل او پاړه چنار ترمنځ به د لارې د پرانیستلو چارې څه وخت نیسي. په کورمه کې د دولتي چارواکو په وینا د نومبر له 28مې را په دې خوا د فرقوي شخړو له کبله 115 کسان وژل سوي او شاوخوا 180 ټپیان سوي دي. په کورمه کې تر دې مخکې هم د شیعه او سنیانو ترمنځ جګړې سوي، خو سږ کال دې جګړو زور اخیستی. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون په وینا سږ کال د جولای او اکتوبر ترمنځ په دې سیمه کې د فرقوي شخړو پر مهال 90 کسان وژل سوي وو. د اسرائیل وسلوالو ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې د او جګړه مارو د وژلو خبر ورکړ. دغه ځواکونو ویلي چې د لبنان په جنوب کې دغه وسلوال پرون د اوربند له موافقې سره سره وژلې دي. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ دغه موافقه له پرون چهارشنبه نافذ وه. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری ویلي چې په سیمه کې د دغه جګړه مارو حضور له موافقې سرغړونه وه. د اوربند موافقې له مخې باید د حزب الله ځواکونه د لیتانی سیند له څنډو چې د اسرائیل او د لبنان د سرحد په 10 کیلومتري کې پروت ووځي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي له جنوبي کوریا سره د دغه هیواد د دفاع د وزیر رستم عمروف خبرې د اوکراین او جنوبي کوریا ترمنځ پر امنیتي همکاریو متمرکز وي، او دغه خبرې د اوکراین پر خلاف د روانې جګړې پر مهال په روسیه کې د شمالي کوریا د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په رڼا کې وسوي. زلینسکی پرون ویلي چې عمروف د دغه لارښوونه په دې جګړه کې د شمالي کوریا د دخالت په باب د بحث لپاره جنوبي کوریا ته تللی دی. څو دا وڅېړي چې د دواړو ملتونو او سیمو د خوندیتوب لپاره په ګډه څه کولای سو. تر دې مخکې عمروف ویلي و چې د جنوبي کوریا له ولسمشر یون سوک یول سره د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره پر ګډو اقداماتو خبرې کړي دي. تاکل سوي چې د کرکټ نړیوالو شورا سبا د کرکټ د اتلانو جام پر برخلیک خبرې وکړي. له مهالویش سره سم تمه ده چې دغه لوبې د فبروري له 19مې د مارچ تر 9مې په پاکستان کې وسی. خو هند ویلي چې لوبډلې پاکستان ته نه ځي. د راپورونو له مخې داسې اټکل کیږي چې د کرکټ نړیوالو شورا به دا وړاندیز وکړي چې د کرکټ د اتلانو جام 10 لوبې په پاکستان کې وسی او پاتې 15 نورې په متحده عرب اماراتو کې.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د نجونو د خوندزیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. دا څلورم پرلپسې کال دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه بې برخې کیږي. دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري، په دې اړه د تعلیم او د ښځو له فعال سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکو شوې ځانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم لرو، خو پایل ستاسو په پیغامونو کو.
سلام علیکم ورحمت الله. زه حاج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستنه په الحال اعلان شوې دي، اعلان د سپارل شوې دي، نو زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه شوې ده وایي تاسې باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ، بیا په ښار کې امتحان ورکولی شئ او یا د چا د پاسي. زه خپل په الحال د کندهار پوهنتون د تعلیم و تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه ده دا د هغه کسان چې دوی وایي چې دا پاس دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي څه رقم چې موږ د څلورم کال محصلین یو هغه چار دفاس دي؟ نو موږ ته وایي تاسې اسناد نه لرئ، دغه یوه د زوب نقطه پیدا کړې ده، وایي تاسې باید اسناد راوړئ، بیا وروسته تاسې کولی شئ چې امتحان ورکړئ. نو موږ اسناد نه لرو. نو زما ستاسو څخه دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنه سره چې تاسې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ورسوئ چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولی شو چې امتحان ورکړو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چرداپاس او کم چې د څلورم کال یا د درېیم کال برحاله محصلین دي، د هغو نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل حقیقت سره یو چی شي، یو بس ته ورکامیابه شو. نو که چیرې زه یو استاد یم، زه و دغه بس په خپل حقیقت سره تر هغه چرداپاسه په ښه نمرو سره کامیابه شو، نو آیا د هغه بس دپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کړم که آیا هغه چې چرداپاسه دی؟ نو ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ غږ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي.
السلام علیکم. تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادي راډیو ته خپل غږ ترلم. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یم راسه واخیستې په ایران کې. تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې. هغه پاسپورټ هم راسه واخیستې او بېرته راغلې دي مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو په افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره د ایراد کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټونو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې واره دي مرز کړو. موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6500 روانه ادارې اوس مصرف شوي دي، چې داسې خلک په دوکې شته چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، چیرې مجبوریت نه وي، مپلسي وو، د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي. چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته دا پاسپورټو ترتیب وکړي، یا زموږ پاسپورټونه راکړي، یا زموږ پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی څخه خبره کوم. انډیوال زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بی روزګاره دي، کار نسته او زیات خلکو نشو ته مخه کوي، د ګرده په نشو اخته شوي دي. نو زما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا شي او په کار اخته شي.
السلام علیکم. نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته، هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د شجینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دی. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکوونکي ډاکټران باید راولیږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص یې تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړی ډاکټران ولرو تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
محترم محمد حضرت یم له زابل ولایت څخه مې اړیکې نیولې ده. ماته د معلومات راکړي صوتي کوم ورور ماته د معلومات راکړي چې په لو کې څه مواد استعمال شوي دي چشتي او له کومه ځای څخه راځي. زما په دې کې شک ده او ماته سیز ما ده شک کوفي دي ستاسو څنګه حلال شي دي او څنګه تشتي بدام.
سلامونه امنی که هرید ازادوی رادیو کارکون کو او اوریدون کو ترحیم الله زهیر ده پروان ولایت ده کوی سفید و رسوالی ده قلاخیر و ده کلینه پیغام در لیکم. زمان که من دیخواه که سرکون هم خراب دی کلینیک هم نشته ده ده موبایل فایی هم نشته دی نزمان طالبان ورونو هم ده خواهش ده زارپور و شروع کنه چه زمان غم و خوریم. هم په تیر جمهوریت کې چا پاریت نه ځای کړی د طالبانو په نظام کې. خو دا وکړه چې دغه زما پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. سلام علیکم.
سلام، زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د چارچینو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بېخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه ده هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پرله پسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمامه شي په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال دپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو دپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړی دي چې د وطن نه وتلی دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هېڅ نوه امنیتي ستونزه وجود ونه لري او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده او هغه خویندې چې پخوا دی ښوونځیو نه فارغ شوي دي د درې کالو نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي تر څو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مو هلته وکتل. تاسو ویل چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
دا چې موږ ته د سفر مسافین ډول باندې سندري ویل شوې خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما او حتی هم نن هم یوې ډاکټرې خور ما ته حتی د فلکري چې ورته خوشخبری درکوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او تینه مې پوښتنه وکړله او ما ته دوی دې وویل چې دوی دې په ښوونځیو ته ځي. اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. خیر، دا د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شوي چې دوی دې باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي. اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو. موږ د نړۍ نه منتوي یو، موږ په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو.
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مودا دی چې یعنی بل دی چې انتظار وکاو او راتلونکي ته هیله من وسو بل چاره نه لرو؟
دا هم یو ده. اما زما مطلب دا ده چې پرته لدی چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړ شي، موږ بله لاره نه لرو چې د انتظانه راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو. د دغه ستونزو او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي، چې په خپل دسترخوان یو مړی ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیواله انتظانه افغانستان په حق صورت کې راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپل فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسي، خپله داخل د افغانستان کې دې ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم زماغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بالاخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عملاً یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې، خو په کې عصري علومو تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب په کې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکې ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په کده شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي. یو څه امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې را خلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوریدونکو اوس هم رازودو رکشو وازانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسوي دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. د جمله محمد ایساخون مرحوم زیدی د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلې چاګولی ته پر لاری باندې نادره کسوی دی، بن څلور میاشت لا زیات پرخصی وی دی چې نادره کړي. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوند خدای معلومات یې راکړي. علاقه چې تاسو یې وزونه درکې خادم صاحب، چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب، دا زموږ راځنه یې داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. د خپل شماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه پر پنځم اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري، نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردۍ لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پرلان د شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د 0 و 1 2 3 8 19، یعنی 0 و 1 4 2 8 19. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه؟ په خیر جوړ یا له دوه ساعته جوړ وسه نه پر چې ده شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشت کېږي چې نادره کده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 و 1 3 2 1 1.
سلام علیکم، زه اسماعیل پلار یم. د کوچنی اختر درېیم ورځ ولاړی غورغوري ته، د غزنې د هغې ورک شو ته اوس معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي، دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم: 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتلی دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرم چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه. که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې شلافمن او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم: 0 0 3 0 5 0 0 8 0 0 4. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکې وتلې د کوره، او بیا په درک او پتې نه لګي اوس پورې. که چېرته معلومات یې په دغه شمیره باندې راسره اړیکه ونیسي 0 و 1 4 و 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په قوم زاره دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و. بس دغه وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته زه نظم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ورکسو ځان او کارکونکو اوریدونکو څنګه اس جوړ اس بخیر اس تیار روشان. تاسو یو ځانګړی سلام کوم، احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالۍ سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د 3 کلو دی. نو تقریبا د 10 کاله کېږي دی، د 3 کلو د 10 کلو پر شاوخوا دی. تقریبا د 10-12 کاله کېږي چې خپل کور نه ترک سوی دی. د کندهار د باغ پل ولسوالۍ، باغپل خو د باغپل په سیمه کې، د ومی حوضې په سیمه کې. نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره. نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوندي درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دغه پیغام تاسو ته پریښوی، هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 و 3 0 5 9 8 و 1 0 و بلش میرا سلام د 0 و 4 نه دو وار دریا و نه و دریا سپر وزر نه پینزو ساته سوا یو آویا سپر و نه چلویش درو دیش نه آویا درو آویا دا خدای پا ما نویلو دشن ما پیغام نشرکی.
السلام علیکم تازادی شریف کارکون کو اور دوں سلام پدیل چ جوړ بس مننه پر مراد پرونه جوړه کړی دا زبر تور کتو اجزان د پاره دا پرونه مو جوړه کړی دا به پندور کار دی مز یو دو صورت دی د مصطفی په نامه د پراوی لا تا نردری ور سالی و سیتن کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار توک سدیا کا معلومات لري یا د چالي دلی نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړي په دې په شماره د سوا ما سپر وا سپر څلور دوا ات شپږ سپر څلور دوا شماره یو ځلې بیا وایم سپر وا سپر څلور دوا ات شپږ سپر څلور دوا مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول مصالح خبر کوم د اسماعیلی د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت جغرافته کې څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډوی په خبره ما خبر دي ما پر دغه شمېره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسله شمېره ده تربل دی سش کرا باندې تزنګ پوی کزمغ غاز اوري یا کزمغ پیغام څو کوو او ته کاری را سره وکړي اوا شمیره دی سش کرا د صفر اویا دو اویا درې سوا دو اتیا په دا شمیره دی مو تزنګ وی کار چی دی دمو غاز اوري یا له سره ملګری مور توکري څوک سره شنه اخته دی په نوم د میرا په دین د زینیدین کاکوزوی او سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب تاسو یو ځانګړي سلام وایم. د ورکسو اجزان د خبرونه ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ موږ د یو اکازوی ورکتی چې د شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مننه. زما ږغ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري. چا ته معلومات یې نو از ما سره پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي. صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمیره ده. صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه اووه درې. نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکي. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاکی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه کچې رستا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه اله کوم چې ما پیغام نشر سي. سلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګار ایسته د بیدرک شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګار ایسته بیر نادره کده او د 213 کابل د قسیمه کده او که د چاوی بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشومې نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغه نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 003-94-1-2-6-5-1. شمیره بیا تکراروم 003-94-1-2-6-5-1.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خورایي دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادره که سوی دي، د پلار څخه خوابدی سوی دي، نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301-003.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه.
درنو اوریدونکو سلامونه. هیله ده چې د ازادۍ له میلمه سره زما عصمت څاروان خواله واوري. زموږ میلمه امیر محمد ګران نومیشي، د پکتیکا ولایت د سراوزی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. حربي ښوونځی او حربي پوهنتون یې لوستي، وروسته ډیپلومات شوی دی. دی په خپله د ځان په اړه وایي:
زه په 1940 کال کې پیدا شوی یم. البته 1940 کال دا دقیقه معلومه نه ده، دا ځکه چې په هغه وخت کې زموږ په محیط یا چاپیریال کې د زیږیدو ورځ او نیټه ولیکي. اگر که په ځینو کورونو کې به یا په ځینو فامیلونو کې به د هغوی پلرونو یا نورو د قرآن شریف په حاشیه کې د هغوی د تولد ورځ لیکله یا هغه نیټه به لیکله، ولې د ما په حقله باندې متاسفانه دغه کار نه دی سوی. دا ځکه چې په هغه وخت کې زما پلار په هندوستان کې ولو، او دا یو په افغانانو کې یا خصوصا د جنوب یا جنوب شرق په سیمو کې به افغانان پښتانه هند ته تلل د خواریو او غریبیو لپاره. نو لځکه هم زما د تولد نیټه، ورځ، حتی کال په دقیقه توګه معلوم نه دی.
ښوونځی مو بیا چیرته ولوست؟ په سراوزی کې او که بل ځای ته ولاړی؟
زه په سراوزه کې په هغه وخت کې په ابتدایي ښوونځي کې شامل شوم. د سراوزی په ولسوالۍ کې، وس ولسوالۍ ده، په هغه وخت کې علاقداری وه. په هغه وخت کې دا د سروزی مکتب د غازی امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی و، خو په هغه ابتدایي شکل باندې پاتې و. په دغه مکتب کې زه خپله له اوله تر وشپژمې ټولګۍ پورې اول نمره وم. بیا هلته په هر کال به د مکتب لیسې څخه یا د حربي ښوونځي څخه د مکتب لیسې قومندان او یو څو نور سای منصبان به ورسره راتلل. د افغانستان په ولسوالیو او علاقداریو به ګرځېدو او د هر مکتب څخه به یې درې څلور شاګردان د مکتب لیسې لپاره نیول. زه هم لیغو جملې څخه ومه چې قومندان صاحب د مکتب لیسې صاحب هغه په نوم د عبدالجبار خان ملکیار سره یادېدو او په هغه وخت کې برید جنرال و. هغه د موږه علاقهدارۍ ته یا د سروزي کلي ته راغی او موږه په مکتب کې ورته ولاړ وو. هغلته مو هلته زه او څلور کسه نور ونیولو او مکتب لیسې ته بیا راغلو. کیدای شي په دغه وخت کې به زه به دیارلس کلن ومه. او بیا وروسته په حربي ښوونځي کې له شپږمه تر دولسمه پورې حربي ښوونځی موږه وویو. له حربي ښوونځي څخه بیا وروسته د تخنیک اکاډمۍ هغه د حربي پوهنتون په محوطه کې موقعیت لري. هلته زه داخل سومه او بیا وروسته لغه په دیارلس سوه نه څلوېښتم کال کې سدیجدي میاست وه. او په دغه وخت کې موږه د سایمنصبانو په حیث باندې د افغانستان اردو ته معرفي سوه.
په اردو کې مو دنده څه وه؟ لومړنی مسؤلیت چې تاسو ته در وسپارل سو هغه څه وو؟
په اردو کې زه په خدمات ریاست تخنیکی کې په یوه شعبه کې ما کار کولو. وروسته لغه نه بیا دغه سیاسي تحولات هم رامنځته سول. مثلا په دیارلس سوه دوه پنځوسم کال کې د مرحوم داود خان په مشرۍ باندې کودتا وسوله. دغه کودتا کې ما هم برخه درلودله، ولې چون زه په یوه غیر محریبه قطه کې ومه، نو په دې حساب زما فعالیت یعنی محریبوي نه ولو، ولې په دې کې ما برخه درلوده.
تاسې په کودتا کې په څه ډول برخه درلوده؟ تاسې وایئ چې محارب نه وي، او که څم د کودتا سپینه کودتا بلل کیږي، خو له چا سره مو ارتباط درلود؟ آیا کودتا شانو له تاسو سره اړیکې درلودې او مخکې تر مخې د کودتا په اړه در سره خبرې کړې وې؟
وو دغه تاسو ته به معلومه یې چې اسلم وطنجار هم د داود خان په کودتا کې او هم د وروسته لغنه په دیارلس سوه او پنځوسم کال کې د ثور په پاڅون کې مهم رول درلود. زه د اسلم وطنجار چې هغه له ما څخه په مکتب کې یعنی مکتب لیسه کې دوه کاله په مخ کې ولو، کله کله به موږه دغسې چون ډېره علاقه مو وله له سیاست سره او د هیواد له سیاسي مسایلو سره، موږه به ځینو جلسو ته هم تلو، برخه به مو پکې اخیسته. له هغې جملې څخه مثلا د افغان ملتیانو لخوا چې په هغه وخت کې مشر ډیپلوم انجینیر غلام احمد فرهاد ولو چې هغه د پاپا په نوم مشهور و، خان عبدالغفار خان پاچا خان راغلی ولو او دوی د وزیر محمد ګل خان مومند په قبر باندې په شودای صالحین کې جلسه درلوده. دغه جلسې ته موږ هم ورغلو، ولې په ملکي لباس کې. بیا بالغ نه ده وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو، ما ته د ده له خوا وویل سول، چون ما او ده به همیشه مسایل یو له بل څخه نه پټول او تبادل نظر به مو سره کوو. ما ته یې وویلې چې دغسې اوازې دي چې کودتا کېږي. ما ورته وویل څوک یې کوي؟ ده وویلې چې داسې د داود خان اوازه ده چې داود خان دی، البته جذب سوی و د هغو له خوا، د حبیب الله زرمتی یبالو چې هغه بیا وروسته د داود خان د کودتا په هغه دوه ورځ باندې په ګارد کې وظیفه لرله او ډېر مهم رول یې په دغه کودتا کې ولوباوه. ټانک کې چپه سو د ابن سینا شپخانې مخته دغه د سکوکو مطبعه وله دغلته ټانک د کابل دریاب ته ولویدلو او هغه ټانک کې چپه سو او دی پکې شهید سو. هغه د غله خواجه سوی و او ماته ده وویلي چې دغسې اوازې دي. ما ورته وویلي چې داود خان خو په دغو باندې ډېر مشهور دی، یعنی هلته البته د داود خان په حکله باندې نظر دا و چې هغه د پښتونستان په حکله باندې یو قاطع نظر لري او پاک سړی دی او ضمناً غواړي سي هېواد ته وده او ترقي ورکړي. نو ما هم دغه ورته وویلي چې د داود خان په حکله خو دغسې میډیا او خلق داسې تبصرې کوي، نو زه فکر کوم چې دا به ښه خبره وي. نو ده وویلي وایي کیدای شي چې ته هم غواړې یا نه غواړې. ما ورته وویل چې ولې نه غواړم، وایي خو زه هم په کې یم. نو زه د اسلم وطنجار لخوا هم هغې کودتا ته زه جس شوم. وروسته له هغه نه بیا زما رول ځکه غیر محاربوي ولو چې ریاست خدمات تخنیکی محاربوي قطعه نه ده، یعنی هلته ټانک و توپ و دغه نسته دی، فقط هغه یوه مرکزی ترمیم خانه لري، یو دغه اکاډمی تخنیک لري او شعبات افغانستان په ټولو قطعاتو کې بیا وروسته موجود ول. نو دغه کودتا هم تاسو ته معلومه ده چې دی قوای چار و قوای پانزده و دی ریشخور و دی دوغو، یا خصوصا پاول درجه که دی گارد لخواسی آقا حبیب الله زرمتی را شروع کرد، یا دی کومندو قطعات و سپا آقا کومندو که فیض محمد خان سی بیا ورست آقا وزیر داخله سو او شانواستنهی دغب ول او همدارنگا هوایی ځواکونه یا هوایی قواوی په هغو کې د ټولو قواوو مشر پاچا ګل خان وفادار ولو سی وسم حیات لري دلته په آلمان کې دی، نو بس دوی رهبری کوله. نو دا کودتا بیا تاسو ته معلومه ده سی په شپږویشتم د سرطان دیارلس سوه دوه پنځوسم کال باندې په بری سره پای ته ورسېده او پاچاهي نظام ړنګ سو او د داود خان لخوا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جمهوري نظام اعلان شو.
نو تاسو فکر کوئ چې جمهوریت په دې توګه راوستل شو او که عملا نسبي جمهوریت رنګ شو؟ ځینې وایي د ظاهر شاه په سلطنت کې حداقل یوه شورا وه چې استازی خلکو انتخابول، اما داود خان ټول دیموکراتیک ارګانونه له منځه یوړل او هیڅ کله یې هم انتخابات ونه کړل.
باندې به خلک قضاوت کوي او د هر چا نظر په دغه حق لباندې بیل بیل دی، خو دغسې یو تحول ته زه فکر کوم ضرورت وو. او دا چې مثلا په افغانستان کې وروسته د جمهوریت له اعلان څخه مشکلات را پیدا شول، یا د ګاونډیو هیوادو یا د بهرنیو هیوادو لخوا مداخله شروع شوې، دا ډیر په دې پورې ماړه لري چې په هغه وخت کې او همدا اوس هم د افغانستان دا جیوپولیټیک ډیر مهم دی. وګوریه دغه سیمه چې منځنۍ آسیا ده، جنوبی آسیا ده، او په دغه کې افغانستان هم موقعیت لري، دغه نه تنها اوس بلکې د پیړیو په اوږدو کې دا د زبر ځواکونو او همدارنګه د نورو لخوا تر نظر لاندې وله. او تاسو ته معلومه ده چې یو سل څو کاله په مخ کې د انګلستان د جیوپولیټیک پلار سی هالفورد میکندر یې بالو، هغه د هارتلند تیوري راویسته او دا یې وویلي چې دغه سیمه یعنی د نړۍ د زړه حیثیت لري، او هغه دا وویلې چې کچیر دا سیمه که د هر چا په لاس کې وي نو هغه به په ټوله نړۍ باندې حاکم وي یا حکمرانی به کوي.
ګران صاحب، له همدې کبله ځینې انتقاد لري چې وایي که چیرته بیلانس پا په هغه وخت کې نوې خراب شوی، نو افغانستان وضعیت په دې حد نه رسیدو چې اوس دی. یعنی په هغه وخت کې افغانستان یو بې طرفه هیواد و، له امریکا او شوروي اتحاد سره نږدې اړیکې درلودې، دواړو د افغانستان سره مرستې کولې، لیکن دغه بیلانس خراب شو د شوروي اتحاد په ګټه. نو ځکه په افغانستان کې د نامنیو او بې ثباتۍ لاره هواره شوه.
دا خبره خو دقیقه ده چې په هغه وخت کې دا بیلانس موازنه د غرب او د شرق سمونو په منځ کې افغانستان تلای ولو، ولی په هغه وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې امریکا له افغانستان سره داسې مرسته نه کوله لکه څرنګه چې افغانستان غوښته، او افغانستان دلته په سیمه کې له مشکلاتو سره مخامخ و. مثلا د ډیورنډ د تحمیلي کرښې شاوخوا دلته مشکلات موجود ول، مداخلې موجودې ولی.
صاحب کله سیاست را تیر شو د خپل ژوند په اړه راته وایست، د ژوند کومه جالبه قصه در په زړه کېږي چې زموږ اوریدونکو ته یې وایست؟
جالبې قصې خو خامخا شته دی، او هغه دا دی چې اول خو دغه زموږ اشتراک د داود خان په کودتا کې، او دا چې کودتا بریالیتوب ته ورسېده او بیا د داود خان لخوا په سهار باندې د جمهوریت اعلان وسو، بیا هلته په اتن کېدو، په دغه اتن کې زه هم ولمه، شیرجان مزدوریار ولو، دغه ټول ول. دا ډیره دلچسپه او جالبه قصه وله. بیا وروسته لیغنه دا چې داود خان د خپل د حکومت
زما منظور غیر سیاسي موضوعات، یعنی دا شان دي چې له ټولو سره ارتباط لري. هغه شاید زما منظور ده چې ستاسو له شخصي ژوند سره ارتباط لري، په خپله له تاسو سره ارتباط لري. داسې کومه قصه مو ذهن ته درګرځي؟
زما خو شي او بدې خاطرې دي هر چا په ژوند کې، واضح خبره ده چې موجود دي. نو زموږ شي خاطرې دا ولې چې په افغانستان کې دغه سي تحول رامنځته شو، او بیا وروسته لیغنه دغه د موږ او د ټولو په ژوند باندې خامخا یو تاثیر درلود. بل په کورنی ژوند کې زما خپله موږ داسې ابتدایي ژوند درلود، فقط په هغه څه باندې چې هغه تنخواه به مو اخیسته په هغه به مو گزاره کوله. او بیا وروسته له دې سره چې دا د کودتا وسوله او هلته تحولات رامنځته شول، خامخا زموږ په ژوند یې هم مثبت اغیز درلود. او له دې سره بیا وروسته موږ په هغو کې زه خپله په ګوند کې شامل وم، او دا د حافظ الله امین لخوا ګوند ته جذب کړی شوم، او هغه زما د ګوندي استاد هم ولو، او بیا یې موږ ته سیاسي زده کړه راکړه. بیا د ثور پاڅون منځته راغی.
خیر چې بیا هم سیاست ته راځئ، نو دا راته ووایه چې د ثور له کودتا بیا وروسته تاسو خو په ګوند کې هم وی تاسو وویل، بیا څه دنده درکړل شوه، کارونه مو بیا څه وو، په ژوند کې مو څه تغییر راغی؟
دغه پاڅون په کامیابی سره زه بیا ډیپلومات شوم. زما اردو ژبه لیسته زده وله، په انګلیسي ژبه باندې هم لیسته مسالت وم، نو زه بیا پاکستان ته ولېږلم. پاکستان ته چې راغلو نو هلته ما خپل کارونه په موفقیت سره مخته بیول.
په سفارت کې مو دنده څه وه؟
نظه نظامي اتشه وم.
دا نو هغه وختو چې د خلق د حکومت او د پاکستان اړیکې ډېرې ترنګلې وې.
نو په هغه وخت کې خو واضح خبره ده چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې ډېرې خرابې ولې. دا اړیکې نه تنها سي وروسته له اووم د ثور د 1950 کال څخه، لیغنه مخکې هم خرابې وي. مثلا په 1952 کې چې کودتا وسوله او داود خان خطاب به مردم اعلان کو، زما په یاد دی او موږ هم د دغه د کشفولو لپاره هڅې کولې. نه کو د تاوی هلته کشف شوي او دا ټولې د پاکستان او د ایران په ارتباط باندې ولې، یعنی اړیکې هلته هم خرابې ولې. بیا وروسته لیغه نه واضح خبره ده چې پاکستان مداخلې کولې. ولې پاکستان وارخطا و؟ وارخطا په دې ولو چې هلته به په پاکستان کې دغه سیاسي ګوندونه خصوصا د کین اړخ ګوندونه دغه به ډېر فعالیت کولو او دغه د افغانستان دغه پاڅون په هغوی باندې که هغه په سند کې ول که په خیبر پښتونخوا کې ول که په بلوچستان کې ول او حتی که په پنجاب کې ول هغلته یې ډېر تاثر شیندلی و. بیا خصوصا هلته د شمشاد په غره باندې یوه رادیو نصب وله، رادیویي نشرات پکېدل او دا نشرات په مستقیما دغه د خیبر پښتونخوا عین تر اټک پورې دغه ساحه به یې نیوله.
داسې ویل کېږي چې د امین حکومت په وروستیو کې غوښتل چې له پاکستان سره اړیکې ښې کړي او ټاکل شوی وه چې د پاکستان د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر آغا شاهي کابل ته راشي او د امین له حکومت سره یو موافقه وکړي. دا خبره تر څه حده پورې حقیقت لري؟ تاسو خو په هغه موده کې ستاسو په وینا په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پوځي اتشه وي.
هو دا صحیح دی، پاکستان غوښتل چې له افغانستان سره له کابل سره اړیکې نورمال کړي ځکه هغه ویره درلوده. زه هلته وم ضیاء الحق کوم وخت چې حیوانات ولاړ هلته د نن الاین موومنت یا د غیر منسلکو هیوادو د مشرانو سرمسریزه وایي هغه غونډه کې له د هغه وخت د افغانستان د دولت له مشر نور محمد طریق صاحب څخه غوښتنه کړې وه چې تاسو دا نشرات د شمشاد د تلویزیون بند کړي او بل دغه اخبارونه د خلق اخبار بل تراتلو په اردو انګلیسي او پښتو ژبه باندې دغه نشرات مرالیږي. او دریم دا ولو چې دغه رهبران چې دلته په پاکستان کې موجود دي سپاره وخت کې ګلبدین حکمتیار، یونس خالص او ربانی او احمد شاه مسعود دغه دا په وخت کې په پاکستان کې ول، البته د داود خان په وخت کې راغلي ول. دغه وایي بیرته هلته افغانستان ته چې درشي تاسو د سیاسي فعالیت اجازه ورکړئ. د دوی په منځ کې قبولي سوي ولې او موافقه پې سوي ولې او د دغو د لاسلیک لپاره یا دغه ته د فاینل سټیج د ورکولو لپاره دغه اړیکې سره اغوسولې، خو ځینې نورې مداخلې بیا وسولې چې په هغه وخت کې مناسبات د دغه رهبرانو په منځ کې هم خراب شول. او ضمناً په هغه وخت کې د پاکستان د خارجه چارو د هغه وخت وزیر آغا شاهي بالو دا آغا شاهي په همدغه ورځ باندې هغو ته تلو کابل ته تلو چې له افغانستان سره چې په هغه وخت کې حفیظ الله امین مشر و دا مذاکرات وکوي او ضمناً قراردادونه قرارداد سره لاسلیک کړي. البته دا ماته دقیقه نه دی معلومه، خو کابل ته روان و په هغه وخت کې. زه هم د چکلالا ایر بی سی بولی دی کابل ته روان ولو په دغه وخت کې زه هم په همدغه هوایی میدان کې ولمه. موږ د سفارت دوه کسه وو، نو دی روان ولو چې موږ ورسره خدای پاماني وکوو. هغه بیا وروسته تقریبا یو شل دقیقې وروسته که نیم ساعت بعد وروسته اطلاع راغله چې په کابل کې ډېرې سختې واورې وري او د آغا شاهي سفر کینسل شو. نو هغه بیا کابل ته نه ولاړ او هلته په هغه وویشتم د دسمبر باندې په 1909 کې سرو لشکرو په افغانستان کې هغه د یرغل وکولو او حفیظ الله امین یې هلته مړ کړ. نو دغه یعنی زما یو له یو له خاطراتو څخه هم دغه هم دی
خپل علاقې وړ موضوعاتو په اړه وایست. په چیش باندې وخت تیروي، څه مو خوښیږي؟ د ځینو مثلا مطالعه خوښیږي، د ځینو سپورت خوښیږي، تاسې څنګه؟
زه په خپل ژوند کې زه چې کوچنی هم ومله مطالعه سره ما ډېره علاقه لرله. مثلا مزه چې په ابتدایي مکتب کې هم ولو، زما پلار هغلته له هندوستان څخه، البته په هغه وخت کې به زموږ خلک هند ته تلل، دغسې دا د نړۍ اطلس چې دی دغه یې راوړي وو، دغه به ما په ډېره علاقه سره کوت، او دغه هندو دا ځینې هیوادونه دا مې البته په کې پېژندل، په جغرافیه کې مو لوستي ول. نو یعنی هغه وخت زما له مطالعې سره علاقه پیدا شوه. بیا وروسته زه چې په مکتب لیسه کې هم ولمه، ما دغه د سیاسي ګوندونو اخبارونه دا مې ټول مطالعه کړي، حتی ځینې موضوعګانې اوس هم زما په یاد دي، که هغه د کیڼ اړخ د ګوندونو وي که د ښي اړخ د ګوندونو وي.
ګران صاحب، له دې خو داسې معلومیږي چې یوازې مو سیاسي موضوعات لوستل، غیر سیاسي شیان مو نه لوستل؟
بلکل، سیاسي مسایلو سره زما علاقه ولا، او بیا وروسته خصوصا د افغان ملت اخبار به ما ډیر مطالعه کوه. افغان ملت بیا وروسته سره جلا سول، د فدا محمد فدایی په نوم باندې یو څوک ځینې جلا سول، غلام محمد فرهاد نشرات لرل په نوم د ملت باندې یو اخبار نشر کوو، دغه به هم مطالعه کوو.
تاسو اشاره وکړه چې په افغان ملت ګوند کې هم وی، افغان ملت ګوند خلق ته څنګه بلاړی او ولې بلاړی؟
نو بیا د سولو چې په دغه افغان ملت کې هم اغور اغله لاغه ډیپلوم انجینیر پاپا یو بیانیه په پارلمان کې ورکړه، په دوی په منځ کې اختلافات راغلل، او بل دا دی چې بیا وروسته لغه په 1952 کال کې دغه داود خان چې د خطاب به مردمی افغانستان بیانیه ورکړه، دغه هم د دې تاثیر ولو، او بیا حافظ الله امین ما ته د دوی د تجو چې زما په کار یې، نو هغه چې زه ورغلم ما سری دا مسایل مطرح کړل، او زه یې دغه ګوند ته جذب کړم، او بیا د ده تر مشرۍ لاندې یا د هغه تر د مجه د یعنی د تیوري او د سیاست استاد دی ولو تر 1955 کال پورې. نو بیا یغو جذب کړو، بیا په همدغه خلک یا د حزب دیموکراتیک خلق په اردو سازمان کې مجه فعالیت کولو.
کله چې د خلق دیموکراتیک حکومت یا د نجیب الله حکومت سقوط وکړ، تاسو بیا هم په پاکستان کې پاتې شوی او که د هغه د حکومت له سقوطه وروسته ووتئ؟
زه ولې پاتې شوم؟ اگر که زه د خپل حکومت له خوا د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې یو ځل تبدیل شوم، او ما الوداعي ملاقاتونه هم شروع کړل، ولی بیا ما ته د ډاکټر صاحب نجیب لخوا یو ډایرکټیو راغسی، تاسو خپلو وظایفو ته که مافي سابق ادامه ورکړي. دا ځکه چې هلته ما یوه پروژه شروع کړې وه چې وروسته د جلال آباد له جګړې څخه دا کامیابه پروژه وه، او ما له دغه اسد دورانی سي تورن جنرال دا اوس هم ژوندی ده، نو دغه سره مې یو ملاقات وکاو. البته د برما د سفارت په یوه ریسپشن کې او ځینې خبرې هغه ما ته وکړې، ما دا د افغانستان د سولې په تړاو باندې یا دا چې ډاکټر صاحب نجیب ویلي وو چې زه به له همدغه جهادي تنظیمونو سره په هر ځای کې حاضر یم چې مذاکراتو ته ادامه ورکړم، په دغه باب ما دوی ته معلومات ورکړو، دغه باعث د دې سو چې زه هلته پاتې شوم. نو بیا زه تر 1992 کوم وخت چې په 28 د اپریل یعنی مجددي د دوو میاشتو لپاره هلته واکمن کړ، تر دغه وخته زه په دغه ورځ باندې بیا ونیول شوم، چې دا زما د ژوند یوه ترخه خاطره وه. د آیسای
لخوا
د آیسای ونیولم، خو دوی داسې ویلي چې ګویا تا مجاهدین غواړي، او مجاهدین نو ته مطلوب سړی، او بیا دغه د جنو اخبارو کې هم نشر کړل چې هغه اخبارونه له ما سره وسم ستدی، او بیا د بیننسیوان د هڅو په نتیجه کې او دغه سې د ډیپلوماټیک کور د هڅو په نتیجه کې زه وروسته له لسو ورځو را خلاص کړی شوم. نو زه هلته بیا یو ډیفیکټو هغه وم، ډیپلوماټ وم، او بیا زه وروسته لږه نه اول دغلته چیک ته راغلم پراګ ته، او په پراګ کې یو هفته وم.